د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې له افغانستانه د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیون ته رسېدلی. له دې ډلې 15.1 میلیون یوازې له افغانستانه وتلی دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره لري. هغه هیوادونه چې د یو این ایچ سی آر د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانې دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او ورپسې پاکستان د 1.5 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشری اړتیاو ته د رسیدو په نوې ارزول شوی پلان کې چې تازه خبر کړی ویلي، سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په نښه شوی چې په دوی کې 15 میلیون ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. او چانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي، مرستندوی شریکانې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د 1 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن وایي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسه د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي، او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کوستیان تیفینکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکوي. د وزارت ویلي دي چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چت راپرېوتی او کارګران یې لاندې کړي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه پای ته ورسېده. لوبه د کابل په وخت سهار 3:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډلې په 4 ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د پرونۍ ورځې تر پایه پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 322 منډې جوړې کړې. دا ټیسټ لوبه به د جون تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ورستوي ورختونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي مواشي وړي دي. داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې خو سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې نو دغه بیا ډیر قوي قوي سیلاب نه راغله.
د مور د ورځې په پلمه له څو میندو سره خبرې کوو او د هیواد د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. په یو بل راپور کې په افغانستان کې اړو خلکو ته د وینو د ورکولو د ورځې مناسبت ته کتنه کوو.
کچری موږ داسې یو سیستم ولرو چې پاغ کې اکثره خلک دخیل وي. د وینې ګروپ نه پاغ کې ټلیفون شماره ورکې سبتي نو موږ کولای شو د وینې په ورکه کې چا د چا ژوند وژغورو.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې به د سپورت نړۍ پروګرام واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست ورزو د راپورونو برخه ته د طالبانو د حکومت چارواکي وای په ورسته یو څورزو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو لقبله شپږ کسان مړ شوی او اته تنه نور ټپیان شوی دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو ترڅنګ د دې سیلابونو لقبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. بلخوا یو شمیر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت غواړي چې عاجلې مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څو ورځو راهیسې د دې هیواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو له امله پکې شپږ تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې تیره ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خپره شوې ویلي:
بعد مرغه پک کسان شهیدان، اته ټپیان، ډېر شستوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، څنګه و پلونه پنځه اتیا سربندونه هم ویجاړ شوي، اته سوه دوه دېرش څاروي او د یو شمېر کرنیزو ځمکو حاصلونه او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مرستندویه ادارو ډلې رسیدلي او د سروې ترڅنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوي، خو یو شمېر سیلاب ځپلي بیا له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو اوسېدونکي میر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ مالي زیانونه ورسېدلي او تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډېر زیانونه اړولي دي، کورونه یې ویجاړ کړي دي، ځمکې یې وړي دي، باغونه یې خراب کړي دي. زما کور نړولې دی او شپږ جریبا کرنیز ځمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا مې ټوله ځمکه وه.
د ختیځ نورستان یو اوسېدونکي عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي.
کوم دا کورونه وړي مواشي وړي دي داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې خو سیلاب نه راغله، په ټولو هغه درو کې سیلابونه راغلي، خو دغه دوه درې چې انیس میلی او ګمتا
پامدی حلقه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې خبرداری ورکړل شوی چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په څلورویشتم او پنځویشتمه نیټه ورښتونه وشي او له امله به سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه له لس تر پنځه ویشت ملي مترو اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او اورښتونو له امله د افغانستان په درویشت ولایتونو کې لس تنه مړه شوي وو او تر اتیا نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو له امله نږدې شپږ سوه څلوېښت کورنۍ زیانمنې شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې سږ کال په افغانستان کې د میندو ستونزې تر پخوا ډېرې شوې دي. یو شمېر افغانان وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدوده نه وي، بلکې د دوی په وینا د میندو درناوی او د هغو د ستونزو اورۍ ته باید دایمي پاملرنه وشي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو درېو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مور ورځ د پښوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي، په خراب دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریا لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکې په اړه اندېښمنه ده.
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکې به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور مېرمنه کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای، او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافرې تړ شوې دي. د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره منځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نن منځل کیږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه منځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي هاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونه میتون کې یک روز تهجیر کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم، او زه واقعیا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د 2 کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل وروستي راپور کې وایي چې د افغان کډوالو شمیر په 2020 کال کې له 2.9 میلیون څخه 15.1 میلیون ته لوړ شوی دی. د دې راپور لمخې چې نن خپور شو، د 2020 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیون خلک د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو په نتیجه کې په جبري ډول بې ځایه شوي، چې 15.1 میلیون افغانان هم پکې دي. سنا کاکار او په دې اړه جزئیات.
د ولایت ما د ولسوالی ما جنگ بسیار شدید رخ داد و ما به خاطر مو جنگ خواستیم جان
د میرمن آزاده نومیږي چې له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د وروستیو جګړو له امله خپل هر څه پریښودل او کابل ته کډه شوه، خو زیاتوي چې اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
واقعا موږ ته ډیره سخته وه، ځکه موږ هلته ځمکې درلودې، څاروي مو درلودل، دنده مو هم درلوده. دې ته اړ شو چې هر څه پرېږدو او کابل ته کډه وکړو. دلته مو کور هم نه درلودو، یو څه موده مو د خپلوانو کره تېره کړه، او وروسته دې ته اړ شو چې کرایي کور ته ولاړ شو. اوس زه هم بېکاره یم او خاوند مې هم بېکاره دی، له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د اغلې ازادۍ په څېر ډېری افغانان د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل کور، سیمه او هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور له مخې په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي، چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په یاد راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی،
د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.3 میلیون خلک د زورونی جګړو تاوتریخوالي او د بشري حقوقو د سرغړونو له امله بې ځای کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تیر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 5.5 میلیونه او افغانستان هم د 5.5 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 25% جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1,80,000 اوسل او په جرمني کې 1,80,000 افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یوه افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو. هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. UNHCR کې مو هم ځان رجستر کړی. خوشپک میاستې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لرې پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللی وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بله د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځایونه باسي، قیمتي هم زیاته ده. شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېرې نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړې، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 5.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې تر څنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په اووه اتیا هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د یو سمندري طوفان له کبله چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دواړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې هم ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالی ژبه غمیزې ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښار 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې د ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوې چې دغه سیلې یا طوفان به د هند ګجرات له مندوینه د پاکستان تر کراچۍ ښار پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې ناوخته د هند جکاو بندري ښار وځپي او خبرداری ورکوي چې په سیمه کې به ډیر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې دغه طوفان شدت به چې اوس په سمندرګي کې په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچه ته ورسیږي په ساعت کې تر 115 کیلومتره پورې راکم شي. په ګجرات کې یو چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 20,000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به نور هم له خپلو کورونو ووځي. د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان نن وویل چې د دې هېواد له جنوب ختیځو سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په ښوونځیو او کالجونو کې د مرستې رسولو 15 کمپونه درول شوي دي. میرمن رحمان ویلي چې کب نیونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په سمندر کې له کب نیونو ډډه وکړي. دغه راز ویل شوي چې په کراچۍ کې به چې شاوخوا 40 میلیون وګړي ووسي سیلونه راووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جون 14مه د وینې ورکولو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیاي بیړنیو حالاتو څنګه وای د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینې ورکولو ته ډیر اړتیا وي. بلخو یو شمیر کسان چې ناروغانی وینې ته اړتیا لري وای ډیر وخت د وینې د پیدا کولو پر مهال لستونز سره مخامخ کیږي.
مشکل ډیر یو کله نفر نه فائدہ کی گروپونه مختلف دي.
قیس یو له هغه کسانو ده چې ناروغي په متواتر ډول ویني تاړتیا لري. د هغه سونزو پاړغږي چې ډیر کله ورسره روختون د ویني بانګ او د ویني ورکون کی د مندنې په برخه کې مخ کیږي.
چې زنګ ورته وشي یا کار کی یا مثال د خبرې لبل چا سره روزانه یو وخت نه لري قسم قسم سونزې په دی کې مثال د خبرې 500 سی سی کله زر سی سی خو ما د ډاکټر دی هدایت مطابق بس وینه ورته چو او د خپل د مریض په روحیا باندې ډیره بد اغیزه کوي. چې مثال د خبرې چې یو پایواز ورته وای چې تا د وینه نه پیدا کی یا په نه پر پسې زما وینه ورته پیدا کوم
دا مشکلات ټول سره تړلې دي. دا شاید ډېر هغه کسانو د ژوند داستان وي چې د خپل ناروغ لپاره د وینې پیدا کېدو پر مهال د ډول ستونزو سره مخ شوي وي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د تاوتریخوالي ترهګریزو او ټرافیکي پیښو او بیلابیلو ناروغیو له امله پکې خلکو ته د وینې ډېره اړتیا پیدا کیږي. د وینې ورکولو په برخه کې د ستونزو یادونه داسې مهال کیږي چې د جون 14مه د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څا کال دا ورځ د وینه ورکړی، پلازما ورکړی، ژوند شریک کړی او ډیری وختي شریک کړی تر شعار لاندې نمانځي. په همدې مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د بیړنیو حالاتو برخې مشر علا ابوزید هم وایي د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینه ورکولو ته ډیره اړتیا ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي ابوزید پیغام خپور کړی چې پکې هغه وایي دا سازمان هر میاشت د هیواد په کچه د وینې وشپېته بانکونو سره مرسته کوي او هر میاشت په سلور دیش ولایتونو کې نږدې 1500 د وینې کڅوړې ویشي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د وینې بانک رئیس په افغانستان کې د وینې اړتیا او ترخوای په دې اړه چې په کلنی ډول څومره کسانو ته د وینې اړتیا پیښیږي او د وینې بانک په دې برخه کې څومره کسانو ته خدمات وړاندې کوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خودروان کال دوغی میاشتې په 19مه په افغانستان کې د وینی مرکزی بانک رئیس محمد ناصر صادق د تلاسمیان اوروغي د نړیوال ورځې د منځنۍ په مراسمو کې وویل له دوی سره سباندی 2000 داسې ماشومان سب دي چې په تلاسمی اختري او په پر لپسې ډول ویني تاړتیا لري. خو له دې شمیر پرته امیندوار مېرمنو د تاوتریخوالي، ترافیکي او ترهګریزو پیښو او په نورو جلا جلا شکلونو ویني ته اړتیا پیدا کیږي. حخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي په ډیرو هیوادونو کې د وینې ورکولو خدمتونه له ننګونو سره مخ دي او تر خوایي کیفیت هم خوندي او ډاډمن نه دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه خبرې کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي د دوی له ستراتیژۍ یو دا چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو سره د انساني پلازما شتون او کیفیت ښه کولو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د وینې ورکولو یو رضاکار بنسټ وینه ورکړی او ژوند وژغورې مشر ډاکټر رضوان الله وقار وایي په افغانستان کې د وینې د ورکولو لپاره عامه پوهاوی کم دی او یو منظم سیستم نشته چې ناروغانو ته د وینې د ورکولو اسانتیاوې برابرې کړي.
زما په نظر کې چیرې موږ داسې یو سیستم ولرو چې په هغه کې اکثره خلک دخیل وي د وینې ګروپ نه په هغه کې او هغه څوک چې د هغوی ته د ټلیفون شمارې ورکې ثبت وي نو موږ کولی شو په اسانۍ سره خلکو سره رابطه وساتو او موږ د وینې په ورکړه کې چا ژوند وژغورو.
د طبي څېړنو او د ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې تصفیه په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د سالنډۍ د ناروغۍ مخنیوی هم کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
نن د خبرګولي د میاشتې څلورويشتمه د هیواد د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې لتلین سره برابر ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو په تیره د سیمې په هیوادونو کې هم ډیر مینوال لري. احمد ظاهر ته د نسلونو سندرغاړی وایي.
خو مې خانه مرا
کڅام احمد زاهر څلور څلوریخ کاله د مخاله نړۍ سترګې پټې کړې، خو نرې تلپاتې او وسم ډېر مینوال لري.
احمد زاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو وشت کلن ځوان چې د احمد زاهر د هنر مینوال دی، وایي د احمد زاهر لغه د خوند اخیستلو سربیره د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دی.
احمد زاهر یک الګوی از یک
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یو بیلګه ده چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. که څه هم موږ په هغه دور کې ډیر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسیدونکی واسي وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي.
احمد ظاهر تا الحان دوست دارم، چون
زه اوس هم د احمد ظاهر له غږ سره ډیره مینه لرم، ځکه کله یې چې ګمک وهل، کله یې چې سندرې ویلې، ټول یې په خورا ښایست ویلې. هغه یو ځانګړی سبک منځته راوړ. تر اوسه هیڅ هنجرې او هیڅ غږ د هغه تشه نه ده ډکه کړې.
د احمد ظاهر سندرې یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي، د هغه سندرې له پولې هاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هیوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي. یو تاجک سندرغاړی پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هیواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیریدونکې کړي دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست میدارند، گوش میکنند. از دورانی که
زموږ خلک له احمد ظاهر سره ډیره مینه لري، آن هغه وخت چې مور او پلار میزبانان وو، د ده سندرې به یې اورېدلې او ډیرې یې خوښولې. ډیرو سندرغاړو یې بیا سندرې ویلې. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اورېدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندرې خوښوي او اوري. زه کولی شم ووایم چې که 100% نه وي، نو 99 تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یوه سندره ویلې.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیل هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتي پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خو د هغه هوغ او هنر به هیڅکله مړ نشي. که هغه له فزیکي پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانان او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوي نسلونه چې هغه وخت هیڅ لانه وزېږېدلي او اوس ډېر ځوان دی، د احمد ظاهر سندرې او موسیقۍ ته تمایل لري او په مینه یې او
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 23 نیټه زیږیدلی، او د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 23 نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یو عادي پیښه بولي، خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او الویز پرایسلی هغه لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1955 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو لږ وروسته د احمد ظاهر د نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې د هغه څو پوړیزه مقبره بیا جوړه کړه. د تېر جمهوري نظام پر مهال به په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیا د دې ستاینو هیڅ خبر نشته.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام خبريږي او د دوه تیر سره اوسې خو له هغه مخ کې ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت میخلان فار غزل سرک دی انجه بول خالی چه دیگه مخام باران شوه ده، سیلاون راغلی دی، دوی لنجری وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي، او همدغسې یوې بسته کې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک او مرسته کولی شئ، دغه ولس سره یو وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسو یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. والسلام. په احترام، زما ږغ په ازادي رادیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نشته. سړکار مو ډېر خراب دی. نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د شپې 9:30 شوې. قدرمن اوریدونکو سم پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې له افغانستانه د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیونو ته رسېدلی. له دې ډلې 15.1 میلیون یوازې له افغانستانه وتلی دی چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لوی شمیرې لري. هغه هیوادونه چې د UNHCR د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانې دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون او څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او همداراز ورپسې پاکستان د 1.1 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه یې خپور کړی ویلي، سږکال 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په پام کې نیول شوي دي چې په دوی کې 15 میلیون ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي، مرستندوی شریکانې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د 1.4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن ویلی دی چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14مه ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د روسیې د تیرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین لپاره عملیات پیل شوی او مسکو هم په جواب کې د بي پيلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حمله پیل کړي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکی ویلي دی چې پر کراماتورسک او کوستیان تفنکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکړی. د وزارت ویلي دی چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چت را پرېوتی او کارګران ترې لاندې شوي دي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د ټیسټ کرکټ لومړی لوبه پای ته ورسیده. لوبه د کابل په وخت سهار 8:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډالې پچو وګټله او توپ اچونه یې غوړه کړه. کوربه لوبډالې د نننه ورځی ترپای 15 لوبغاړي لا سوار کړل او 312 منډې جوړې کړې. دا ټیسټ لوبه به د جون تر 13 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبو له میدانه په یوه بل اونیز ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. یو اربیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالۍ وبخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي ترسره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب. د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د وازنی ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوې مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي نو کله چې انټرفیرنس نه شفاف سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف او د دې غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټس سیالي کو. دواړو لوبډلو یوازنی ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه افغان لوبډلې پچو ګټل او توپچونه غوړه کړه. بنگالی لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 312 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپچونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازی، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یمین احمدزی د افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیمزی، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسد الله خان یو اربیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. خاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼې کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنۍ او بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دی چې خاغلی اسد الله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. تر دې وړاندې دا دند نورالحق ملک زی پر مخ پیول چې ویل کیږي ته شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټي د غړي په توګه دند کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډل روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کلیکل شوی چې اسد الله خان لدی وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټي د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دند در سره کړی دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د نور غړو په تړه وای د لوبغاړو د غوراوي کمیټي د جوړښت لمخه به خاغلی اسد الله خان د یادې کمیټي مشر، نورالحق ملک زئی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټي د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. ناراض به محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالۍ لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان لقب لیکل شوی. افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټي د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر ميرويس اشرف هم د نووري پټاکټ کېدو خوخي هودلې او زیاته کړی دچی الهمن د اسد الله خان راتګ با ملي لوبډله د دی جوګه کړی چې استرو سیالیو کې نور لوبډلو ته ماتي ورکړي باید ویل شي چې د کرکټ مینوال او څارون کې اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټه په مشرتابه لدی عمل نیوک کوي چې د وړ او غوړو لوبغاړو پر ځای خپل خپلوانو کورنۍ ته ډیره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولۍ پترت کې خپل دواړې سیالۍ وبایللې. د کافا تلولۍ پترت کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښې پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزي د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو په لوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازنی لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پیلوبه کې هندستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لایې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په لوبغالي کې پیل شوې وه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې دا جنګ کې رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 3 هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپوهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپل پاڼۍ نور ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کاري خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4 ورځې خپله توپوهنه پیل کړه. د 4 ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روحلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تا رحمان صافی ازادي رادیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 ورځې او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق
د افغانستان په څلور د ولایتونو کې تر سره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا دوه میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې یو سل او یو سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشحاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل وړتیاوې نندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
کلب لیول یا انټر کلب چې ورته موږ ویلې شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي. د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ 1 کوي بیا ګریډ 2 کوي فرست کلاس دغه سیالۍ د لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپل خوخي لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ خفن ده. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړې او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرورې په پیل کې وویل دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نویو پلانونو راتلونکو مهمو سیالیو سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسد الله خان یو ور بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې مشر در سپارل شوی ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې موږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا او بیا په مخ کې د مور چیلنجز دي هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا تر څو پورې موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس غواړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شاهدي او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ هم نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه وي او شفافه سلیکشن وي او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته ده د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولې کوي ډفرنس بولې نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې که دغه وخت که تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنګلادیش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوب نه شي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره ایڈوانټیج دي هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده. هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمنګ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو موږ په دې ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرز ته چانسز هم ورکو هغه خپل بیټنګ پوزیشنز بالینګ پوزیشنز کنه نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو انشاءالله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن نه هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
روان کال په اخیری میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځ نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د موږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې موږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لیست کوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ دی کې که تاسو وګورئ مسلم فاسټ بولینګ ډېر ښه شوی ده، اسپیشلی د عمر زیز راتګ سره، د فضل حق فاروقي راتګ سره، نور دغه سي آل راونډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډېره ښه ګټه رسوي سي او موږ ډېر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډېر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بولینګ ډېر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی، نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړکې او هیڅ چانس ورنه کړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي؟
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې بیا هغه پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې، نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
تاله اند د یو لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیارونه څه شي دي؟ موږ په پخواني وختونو کې لیدلی و چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو کاڅه بدلون ته مونیت شته؟
طبعا ګوره دا خو پالیسی ده، نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم، نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې به ځو او ټیم به سلیکټ کوو، نو بیا هم زه ډېر چې زور چې به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنټ لاین کی البته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کوي ترسو د خپل فیصله مضبوط کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې موږ تخکاری هغه په شلوریزو او یورزنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر تو وهن کې نشټواله ده، ته هم په امدی اند چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو
وختونو کې ولوبېږي؟ بالکل، د بدل خو 100% د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي، ځکه چې سپورتس د لوبې دي، هر شی په خدای شي، امپټ کېدای شي، هر شی کېدای شي، نو بدل الحمدلله شته دی. دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده، پاتې د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي، ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ اوټ اف فارم کیږي، ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارونکو وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده، نو لدی لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره موږ ډیر کم وقفي فول ممبرز یو، د مکه موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو ترڅو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکو کال کې ډومېسټک سټراکچر هم لیک چینج کو او ډومېسټک سټراکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی، یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي، نو یا هغه نږدې ور ورسې. نو ان شاء الله تاسو په نوي کال کې د افغانستان د نوې ډومېسټک سټراکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی، لدی خبرې مو موخه څه و او یا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس
بس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم می دغه خپل پروسس کی تاسو بکتلی اکثر ټیمونه کله چې په توازن کې نه خه هغه ټیمونه کتل شي بل ټیم پورته راشي دغه ټیم ډیر خشي نو دا توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومیسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومیسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبول کی نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي کوم وخت سیالته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی هندل کولای چې ځکه تاسو په کتلی چې د ډومیسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راسي نو هغه دومره اسانه سکور نسی کولای یا اسانه بولینګ نسی کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکو کال کې خپل نوی ډومیسټک سټراکچر اعلان
اخیری پوښتنه ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وی چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې تر سره کړي
تبا نن 19 ده تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دي او دوه ټي 20 دي غوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډیسکشن کول دي غوی ته یو ټیم جوړول دي او ورپسې بیا د مور ای ټیم ده چې هغه به شریلانکا ته ځي ان شاء الله نو غوی ته هم یو ټیم جوړول دي چې غوی التر سو چې مرته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې ویلي نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ ده لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس ای باید نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو 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 لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنټ بولینګ شي په 140 کې یا 140 نه پورته وکی چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه د لوبل میدان ونی ز خبرونه بشپړه شواله او ریدو مو مننه
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاورم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری still ka bele sar sigar bina jogi o badal taro sab badal tapo yar som der sara khana duran shajugi o badal taro sab badal tapo yar som der sara khana duran shajugi
یار زم در سرخانه دوران شجوگی، یار زم در سرخانه.